صد لودین باشید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په کابل کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي مرسل نبیزاده د وژنې له کبله بوګنیدلی دی. دغه خبره د ملګرو ملتونو د ویان مرستیالی سټیفانی ترمبلی کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ښاغلی ګوترش د دغه پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. وسلوالو کسانو د یک شنبې ورځ سهار مرسل نبیزاده او د هغې یو ساتونکی په کابل کې د خپل کور دننه ووژل. تر اوسه چا د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د طالبانو د امنی قمندانۍ ویان په کابل کې ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څیړنې دوام لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان د ازادۍ د ملي ګوند په نوم دی و نوې سیاسي جریان د جوړېدو خبر ورکړی دی. ښاغلی نبیل چې په بهر کې اوسیږي له خصوصي انټرنیټي تلویزیون عمو سره په مرکه کې وایي چې دا ګوند د هیواد د ارضي تمامیت، یووالي او خپلواکۍ د ساتنې او د یو غیر متمرکز نظام د جوړېدو لپاره مبارزه کوي. له دې مخکې څو نورو جریانونو او له هغې ډلې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقامات عالي شورا، د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقامات شورا او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ملي حرکت هم د سیاسي فعالیتونو د پایل اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت په خپل سرپرسته کابینه کې یو لړ تازه مقررې اعلان کړې دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړی چې د طالبانو د لوی مشر د لارښوونې په اساس د ټولګټو وزارت په خوانی سرپرست وزیر، د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه او د اوبو او انرژي وزارت په خوانی معین مولا محمد عیسا ثانی د ټولګټو چارو د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی. د طالبانو ډیری وزیران ملایان دي او په کابینه کې هیڅ خزه هم نشته. بریتانیا ویلی چې د ایران له کمزوري او منځوي حکومت سره به د علي رضا اکبري د اعدام په خاطر حساب کتاب وشي. لندن د اکبري اعدام یو بیرحمانه او بوګنوونکی عمل بللی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی پرون د ایران واکمنو ته په خطاب کې ویل نړیوال تاسو ته ګوري او له تاسو سره به د ایران زړور خلک چې هغوی ځپي حساب کتاب وکړي. د ایران د دفاع پخوانی وزیر او شپېته کلن اکبري چې د ایران او بریتانیا دوه ګونې تابعیت درلود لندن ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د هغې اعدام د یو سیاسي اقدام په سترګه کتل کیږي او د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو نړیوالو ډلو لخوا غندل شوی دی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب طرحه تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره یې ترورستان بولي ترکیې ته وسپاري. سویډن او فنلند تیر کال په ناټو کې د عضویت غوښتنه وکړه، خو د دوی غوښتنه باید د ناټو واړه 130 غړي تایید کړي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې د سړې هوا ځپون کې چپې د سر زیان پېښ کړي.
په هیواد کې د دغه واورې او یخنۍ له امله په بادغیس، فاریاب، نیمروز، غزنی ولایتونو کې 14 کسان شهیدان شوي.
سړه هوا څه وخت او څه ډول انسان ته زیان اړوي؟
یخ هوا سره په تماس کې پاتې سي اگر رګونه تقبض کې وي دی ویني جریان الته کمیږي، د زړه شریان نسی کولای چې زړه ته هم په شکل سره وینه ورکی.
په دې اړه درته لیو ډاکټر سره مرکه لرو. په افغانستان کې د وی پخوانی وکیل مرسل نبیزاده وژنې ته خبرګونونه پراخ شوي.
د امریکا ځانګړي استازي د دې قضیه په اړه د جدید تحقیقاتو او د قتل د عملانو د پیژندنې غوښتنه وکړه.
او کرکټ بورډ د پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونو سره د نویو لوبو پر پلانولو خبرې کړې دي.
په دغه ډله کې د پاکستان هیواد هم دی. د سوپر لیگ سیالیو سربیره ورسره پر شلوریزو نړیوالو سیالیو هم مقدماتي بحث شوی دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لایک د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي. د درسي ساعت پروګرام هم درته په دویمه نیمایي کې لرو. اوس هم راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د یخنۍ څپې لسګونه کسان او سلګونه څاروي لمنځه وړي دي. د طالبانو حکومت یوه برخه مالی او ځاني زیانونه تاییدوي، خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ له کبله د ژمي په موسم کې امکانات خورا کم دي، څارونکي باور لري چې د زیانونو اصلي کچه ښایي تر دې لوړه وي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې مرستندوی ټولنو لا پخوا په افغانستان کې د هوا د سړېدو په اړه خبرداری ورکړی و، اوس د سړې څپې له کبله د انساني او مالي زیانونو تازه راپورونه رارسېدلي دي. د طالبانو حکومت یوه برخه انساني او مالي زیانونه تاییدوي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت د سرپرست وزارت د خطر د کمولو او وقایي رئیس ملا جانان سایق بېګار رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل:
د هوا پیژندلې ریاست ته وړاندوینې له مخې په راتلونکو څو ورځو کې د واورو او بارانونو امکان شته. په ډېرې خواشنۍ سره په هیواد کې د دغه واورو او یخنۍ له امله په بادغیس، فاریاب، نیمروز، غزنی ولایتونو کې 14 کسان شهیدان شوي او له 2000 تر 2000 فوري څاروي هم تلف شوي دي.
د ښاغلي سایق له څرګندونو وروسته کورنیو رسنیو د جوزجان ولایت د اقشې ولسوالۍ په کوهستانات سیمه کې د سړو له کبله د یوې ښځې او دوو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. همدارس د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس پرون د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د سړو له کبله د یوې ښځې او دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. بختار پرون په نیمروز ولایت کې هم د څه باندې 2500 څارویو د لمینځتلو خبر ورکړ. اژانس د نیمروز د کرنې او مالدارۍ د رئیس لخوا ویل دي چې د څاروي په تیرې یوونې کې د یخنۍ او سختو بادونو له کبله مړ شوی دي. پر ټولنیزو شبکو هم د هواد له بیلابیلو سیمو د یخنۍ له کبله د ماشومانو او زړو په ګډون د زیانګالو خلکو د مړینو او ناروغیو خبرونه رارسیږي. څارونکي او له هغې ډلې د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز مشره پلوشه حسن وایي چې د زیانګالو افغانانو زیانونه ښایي د رسمي ارقامو پرتله زیات وي.
په افغانستان کې بشري وضعیت په مراتب له هغه څه نه راپور ورکول کیږي، باید نور هم خرابي، ځکه چې همیشه بشري مرستې د سیاسي مسایلو تاثیر لاندې راځي. لوی خوانان ډېر سوړ ژمی، له بلې خوانان بیروزګاري، د طالبانو سخت دریځې پالیسیانې او د بینالمللي ټولنې بندیزونه په ټولو کې د خلکو وضعیت خرابوي. په اوسني حالت کې له هر څه نه زیاتر خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د مرستندوی او مؤسسو فعالیتونه درې اونۍ مخکې وروسته له هغه راکم شول چې د طالبانو حکومت د روغتیا او تغذیې له برخو پرته په نورو چارو کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو او کورنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. خو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن پرون اعلان وکړ چې د خپلو ښځینه کارکونکو د کار د دوام په اړه د طالبانو له چارواکو د پوره ډاډ له ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې خپل ځینې فعالیتونه بیا پیل کړي دي. د مرستندویو ټولنو یوه کوچنۍ برخه د روغتیا او تغذیه په برخو کې خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ډېرې مرستندویو ټولنو چاره چې افغانانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي له هم د طالبانو د محدودیت له کبله ځندېدلې دي.
و موردل چې په افغانستان کې د سړې هوا ځپون کې سپې لک تر لګه 14 کسان وژلې دي. راپور نو وایي چې په بیلابیلو سړو ولایتونو کې زرګونه څاروي هم تلف شوي. دا چې انسانان څنګه د یخې یا سړې هوا له زیانونو ځان ژغورلی شي د ډاکټرانو او روغتیا پالانو سپارښتنې څه دي، په همدې اړه مې د داخلي ناروغیو د متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزي نظر پوښتلی دی.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت به نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د غدې طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې دغه هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخه تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د تروخه تنفسي په مجرا کې تزایق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډی دا او برانش رسمه ده، یو دی هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د خواص سره کاغه یخ بی که واوری بی که دبل سره مخامخ سی نو هاغه رګونه چې د بدن په ماغه قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې سی هغه رګونه تقبض کوي د وینې جریان الته کمیږي هغه چیرته په ښه ډول سره بیرته تداوی نسی او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نسی نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکي او بالاخره ګانګرین ته ځي کله چې ګانګرین ته لاړ په دې معنا چې د همغې برخې انساج او حجره مری نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د عامه قسمت باید تبابت نظر قطع شي کبوخاوی په خاطر کې کې کلاس وی لاس بیا باید قطع شي.
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوې دي ډاکټر ته هم لاسرسي او ستونزمن دي څه توصیه کوي کورنۍ ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پات کیږي یخه هوا سره مخ کیږي څوک باید دوی
ټول هغه هوادوال چې زما خبره اوري هغه باید اول که چیرې ته وي په دغه سي موسم کې چې هغه تغییر دی هغه اقلیم وي یا هوا تغییر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونه وځي او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي مسیح وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مکړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل خبر وي نو باید یو کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي.
ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده. نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 درجه سانتیګریډ ده. څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونشي کولای د خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې مستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپل سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شرایط نسی کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي په حتی دغه نه ژوند واخلي.
ډاکټر فضل احمد احمدزی و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ رادیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په کابل کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي مرسل نبیزاده د وژنې لقبل بوګنیدلای دی. دغه خبره د ملګرو ملتونو د ویان دی مرستیال د ویان مرستیال استفانی ترملی کړی ده. بلورته د امریکا دو جکپوړو چارواکو د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده وژنه غندلې ده. میرمن نبیزاده د پخوانی نظام د ولسی جرګې لومړنۍ غړي ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته وژل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د پرزیدلي جمهوریت نظام د ولسی جرګې د ورستۍ دورې د غړي مرسل نبیزاده د وژل کېدو لقبل د هغې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. ښاغلي ویست بیګا پر ټویټر په یو بیان کې میرمن نبیزاده یو زړوره میرمن وبلله چې د خپلو خلکو لپاره په زړورتیا سره غږ اوچتاوه او زیاته یې کړه چې افغانان د هغې پر مړینه خواشینی دي. د ویست بیان زیاتوي چې افغانانو خپله مدافع او یو نمونه میرمن له لاسه ورکړه. د امریکا ځانګړي استازي د دې قضیې په اړه د جدي تحقیقاتو او د قتل د عملانو د پیژندنې غوښتنه وکړه. لدې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کارن ډکر چې له دوه هیڅ خکار کوي د مرسل نبیزاده مړینه یو خوشینون کې ضایع وبلل او وی غندله. میرمن ډکر د نوموړي د کورنۍ لغړو سره د خواخوږي ترڅنګ هله څرګنده کړي چې دوی به عدالت ته لاسرسي ولري او د دې قتل له عملانو سره به حساب کتاب وشي. په عین حال کې د اروپای پارلمان غړي هانا نیومن دا وژنه غندلې ده. میرمن نیومن چې د جرمنی د زرغونه ګوند غړې ده پر ټویټر لیکلی چې میرمن نبیزاده د شپې په تیاره کې وژل شوې خو طالبان پرانا ورځ د جنسیتي تبعیض واکمنی پیل کړي. د بخنې نړیوال سازمان هم دا پیخه غندلې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیره شپه د دې سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی پر خپل ټوټر خپور کړ، د میرمن نبیزاده د قتل په اړه د سمدستي تحقیقاتو غوښتنه کړې او ویلې دي دا وژنه د افغانستان د ترنګلي امنیت او د ښځو د ناوړه حالت ښکارندوی کوي چې د طالبانو لخوا د خپلو حقونو له سلبېدو وروسته ورسره مخامخ دي. د بخنې نړیوال سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو پر وړاندې له تبعیض نه ډک چلند ختم کړي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو د یکشنبې په ورځ ویل چې مرسل نبیزاده له خپل یو ساتونکي سره په خپل کور کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی او ورور یې هم ټپي دی. خو د کابل د امنیه قمندانې ویان خالد زادران بیګا پر خپل ټویټر په دې اړه نور جزئیات ورکړل او ویل چې د پیښې په شپه د پخوانی وکیل په کور کې یو شمیر میلمانه هم راټول شوي وو. خغلی زادران د هم ویلې دي چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی، خو په اړه یې هر اړخیز تحقیقات روان دي. مرسل نبی زاده په 2019 کال کې په پخوانی ولسی جرګه کې د کابل د استازي په توګه انتخاب شو او د جمهوریت د پرزیدو تر وخته وکیل و. فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې میرمن نبی زاده د دفاعي کمیسیون غړی و او د پراختیا او بشري سرچینو د څیړنو په نوم د غیر حکومتي ټولنې همکار هم و. او د جرمني خبری آژانس لیکلی په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ځوانو ښځو د وژنې پیښې زیاتې شوې، د لومړی ځل دی چې د پخواني نظام د مقننه قوې وغړي په نخښه کیږي. د پخوانی ولسی جرګې د غړو په ګډون د افغانستان ډیری سیاستوال د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دورسته بهر ته ولاړل، خو مرسل نبی زاده تر مرګه په هیواد کې دننه پاتې شو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو ازادي رادیو اوري سر له سبا چهارشنبه زموږ خبرونه څلوري ساعته کیږي. د شپې له وو د سهار تر وو بجو هم درته خبرونه کوو. په دې هله چې تاسو له ازادي رادیو سره پاتې شئ. یو شمیر افغانان په ځینو ولایتونو کې د ماشومان د ساتنې سازمان سیف د چلډرن د فعالیتونو له بیا پیل هرکلی کوي. د سازمان د اکشن میپورازي او خبر پانه کې ویل کل د افغانستان په زینو ولایتونو کې د خپل خزینه همکارانو په ملتیا کار پیلوي. یو شمیر خیریه او مرستندوی بنسټونو نږدې څلور نه وړاندې ورسته تر هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د نجونو او خزو کار منع اعلان کړ. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر هغه کورنۍ چې اولادونه یې یا هم د چمګاون ماشومان په خوارزواکۍ اختدي، په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن د فعالیتونو لوبیا په هر کله کوي. د افغانستان د مرکزی ولایتونو یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل په سیمه کې زیات شمیر ماشومان په خوارزواکۍ اختدي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
دلته وضعیت د ماشومانو خراب دی، خوارزواکۍ ده، د خوړو څنشت او دا شکار دی چې دا مجسب بیا کار پیل کړي، خو باید مرستې اړمونو او بیا وزلو خلکو ته ورکول شي او د ماشومانو ښه درملنه وشي.
د روزګان اوسیدونکو نصیب الله صالح زه هم ازادي رادیو سره خبرو کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د فعالیت لپایل او په خوارزواکۍ دخته ماشومانو لمرستې خوخي خي.
د سیو ډچل د موسسه یا د ماشومانو د ساتنې موسسې ته موږ سخت اړتیا لرو، شد مبرم ضرورت لرو چې دا بیرته خپل کار پیل کړي او د روزګان په ولایت کې د اړمنو ماشومانو او د خوارزواکۍ ماشومانو سره همکاري وکړي. دا به ډیره مهرباني به وکړي دا بیرته خپل کار پیل کړي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن پرون وویل د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روغتیا، خوارزواکۍ او زده کړو په برخه کې خپل فعالیتونه بیا پیلوي. د سازمان د اکشن به پورزې وی اعلامیه کې د خپل اجرایي رئیس ډیوډ رایټ لقول لیکلی په هغه برخه کې چې دوی خپل خدمتونه بیرته پیلوي، لمسؤلو چارواکو یې واضح او باوري ضمانتونه ترلاسه کړي دي چې خزینه کارکونکي به یې خوندي وي او لکوم خان پرته به خپل دنده مختوري. د ماشومانو د ساتنې سازمان وایي دوی په افغانستان کې 3000 خوارزواکۍ دخته ماشومانو درملنه کوي، تر خوای 1000 زره خزي د دوی د ګرځند کلینیکونو لاري روغتي امراستې تر لاسه کوي. د سازمان وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن زیاته کړي دوی اوس مهال د خپلو خزینه همکارانو په ملتیا د روغتیا زده کړو او خارځواکۍ په برخه کې خپل فعالیتونه پیلوي، خو تر هغه چې ټولو کارکوونکو ته د کار اجازه نه وي ورکړل شوې په نورو برخو کې به یې چارې همداسي ځنډیدلې پاتې وي. عمو وختل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو خو یان د ځواب را نه کړ، مګر وړاندې ویلي چې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو په هڅه کې دي. وروسته هغه چې طالبانو په افغانستان کې پناه دولتي مؤسسو کې د افغان جنو خوځو په کار بندیز ولګاوه، د ناروې د کډوالو شورا عمومي منشي یان اګلند له قوله نږدې 1500 مؤسسو او نورو خیریه بنسټونو خپل چارې ودرولې او یا هم په جزوي توګه خپل فعالیتونه روان وساتل.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم ورزو پاکستان ته په داسې حال کې چې پاکستان هلې ځلې کوي چې پور ورکوونکي هیوادونه پر دغه هیواد د پور موده اوږده کړي. پاکستانی سوداګر وایي په بانکونو کې د ډالرو د کموالي له کبله واردات نشي کولی. د دوی په وینا د پاکستان اوسنی اقتصادي وضعیت دومره ناوړه دی چې مخکې یې ساری نه و لیدل شوی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
پاکستانی سوداګر وایي د دغه هیواد په بانکونو کې کافي اسعار نشته چې دوی پرې له بهره واردات وکړي. د دوی په وینا پاکستان تر دې وړاندې داسې بد اقتصادي وضعیت نه دی تجربه کړی. پاکستان له یوې خوا د بهرنیو پورونو او د هغو د لوړ سود له فشار سره مخامخ دی او له بلې خوا سیاسي کړکیچ او انفلاسیون په ډېرېدو دی. روانه ورې د پاکستان د اسعارو ټوله زیرمه 16 میلیارد ډالر وښودل شو چې دا په تیرو کابل لسو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده. دا په داسې حال کې چې پاکستان د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې د خپلو پورونو او سود د پرې کولو لپاره 8 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې پور ورکوونکي هیوادونه د نور پور ورکولو ته راضي کړي او د موجودو پورونو د پرې کولو موده ور وژده کړي. د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د پنجشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ چې له دغه هیواد مالی مرسته ترلاسه کړي. راپورونه وایي چې د متحده عربي اماراتو چارواکو منلې چې له پاکستان څخه د خپل 2 میلیارد ډالر پور موده به اوجده کړي او 1 میلیارد ډالر نور پور به هم ورکړي. پاکستان حاضر دمه 240 اویا میلیارد ډالر پور وړی دی چې دا د پاکستان د کورنی ناخالص تولید 90% کیږي. پاکستان هیله لري چې د پیسو نړیوال صندوق به شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر پور ورکړي، خو دا صندوق وایي چې پاکستان هغسي اقتصادي اصلاحات نه دي کړي چې دا صندوق له پاکستانی چارواکو غواړي. د رواني جنوري په لومړیو کې د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې و چې په همدې میاشت کې به اسلام آباد د سعودي او چین مرستې ترلاسه کړي. د همداراز ادعا کړې و چې د هیواد اقتصادي د شکېدو خواته روان دی، خو دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی سوداګر وایي په زرګونو کانټینرونه وارداتي مالونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې په داسې حال کې بند پاتې دي چې دغه هیواد د بهرنیو تادیاتو او پورونو ورکولو له بحران سره مخامخ دی. د ډالرو د کمشل عمله بانکونو د وارداتي مالونو د پیسو لور کولو ډډه کړې ده. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د سویس په داووس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون وکړي او د خپل هیواد د اقتصادي ستونزو پر حل لارو او د نړیوالو پر مالی ملاتړ خبرې وکړي. نړیوال اقتصادي فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې پاکستان د نړۍ حق هیواد دی چې د پورونو بار، ګرانۍ، د دولت کمزوري، د انټرنیټي امنیت ناکامۍ او سیاسي ناکرارۍ له وجې له خطرونو سره مخامخ دی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
روسل دې چې استرالیا افغانستان سره د کرکټ لوبلړۍ لغوه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې ورته لوبلړۍ له پاکستان سره تر سره کړي. استرالیا د لوبلړۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو او خزو پر ځکړو او کار د محدودیتونو لقبل لغوه کړه. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان د وړاندیز په اړه غور کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عرب اماراتو کې د څو د کرکټ نړیوالې شورا له چارواکو او د بیلابیلو هیوادونو د کرکټ بورډونو له مشرانو سره د افغانستان د کرکټ پر راتلونکي خبرې وکړي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان له کرکټ بورډ سره تماس نیولی او هیله ښودلې چې پاکستان په روانه مارچ میاشت کې د استرالیا پر ځای له افغان لوبډلې سره درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. په مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ په پام کې وچی. د استرالیا کرکټ بورډ په افغانستان کې پر نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله لغوه کړه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر عبدالله جان پکتیانی تایید کړی چې د ښاغلي اشرف د سفر او لیدنو کتنو یو هدف ده چې پاکستان د استرالیا پر ځای د دې لوبلړۍ منلو ته قانع کړي.
په دغه ناستو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اړوند کرکټ بورډونو له مشرانو سره پر راتلونکو سیالیو او لوبلړیو خبرې کړي دي چې په دغه ډله کې د پاکستان هیواد هم دی. د استرالیا پر ځای د سوپر لیګ سیالیو سربیره ورسره پر شلوریزو نړیوالو سیالیو هم مقدماتي بحث شوی دی.
شغلی اشرف داسې مهال دا سفر پیل کړی چې د افغانستان د کرکټ راتلونکي د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري پر 12مه په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې محدودیتونو له کبله په مارچ میاشت کې له افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو پلان سوی لوبلړۍ فسخه کوي. تر دې وروسته د بشري حقونو د څار سازمان Human Rights Watch د کرکټ له نړیوالې شورا وغوښتل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړیتوب وځنډوي. د دې سازمان د نړیوال نوښت مسؤلې پرون په یو بیان کې وویل چې دا د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو پر وړاندې د دوی غبرګون دی. د طالبانو حکومت او د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې سپورت باید له سیاست لرې وي، خو استرالیا په ځواب کې ویلي چې بشري حقونه سیاست نه دی.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اوریدونکو تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو نه اوري سر له سبا ازادي رادیو څلوروي ساعته کې د شپې لخوا هم په 1290 زموږ خبرونه اوریدلای شي. په دوی منی مای کې درته درسي ساعت خبرونه لرو. هلته پکې د بیولوژي مضمون تدریسي هله ده چې د خبرونه هم را سره ووري. اوس هم ور رسیدي تاسو سبت شو پیغامونه ده.
حضرت علي مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالي څخه. ازر ولسوالي د سپینغر په درای لمن کې پرته ولسوالي ده چې مخکنم ډیره سړه ده. ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالي کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک لوکور نشره وستلای، کار او بار نسی کولای. خلک ټول په کورونو کې ناست دي چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې ساتو به سامکاري سره وکړه او یا به تر غرونو لاړل د لوري غرونو تر سکونه یو ګټی لرګي راوړي او خرڅ کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تیروي. نو مؤسسات او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بند نورین څخه وځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، دا یوازې په کورونو کې بند ناستي او هیڅ رنګ د ګټې وټې لار نه لري. ټول مؤسسات او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد او بشري نورین څخه وځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. دا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی. هوا صافه سوې ده خو اوه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده. یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نومیږم. زه د ازادي راډیو تورو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باده سلام. موږ ډېر د یخ سر او د واورې سر پازاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کومک وتې مال وهال مو ډېر مړ دی. یعنې یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی. د ولږو سره موږ ډېرې سختې ولږو سره مړ. موږ سره دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام درسي ساعت لرو، خو اوس په مکرې لانډو خبرونه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په کابل کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي مرسل نبی زاده د وژنې لکبل بوګنی دلیدې. دغه خبره د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال استفانی ترمبلی کړی ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ښاغلی ګوترش دغه پیښې په تړاو د بیړنیو هر ارخیز او رڼو سیړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان د ازادۍ د ملي ګوند په نوم د ونوي سیاسي جریان د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت خپل سرپرسته کابینه کې یو لړ تازه مقرره اعلان کړې دي. دوی د خپل مشر پر لارښوونه په د ټولګټو وزارت په خوانی سرپرست وزیر د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه او د اوبو او انرژي وزارت په خوانی معین مولا محمد عیسی ثانی د ټولګټو چارو د سرپرست وزیر په توګه ټاکلی دی. بریتانیا ویلي چې د ایران له کمزوري او منځوي شوی حکومت سره به د علي رضا اکبري د اعدام په خاطر حساب کتاب وشي. لندن د اکبري اعدام یو بیرحمانه او بوګنون کې عمل بللې دی. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان وایي مخکله دی چې د هیواد پارلمان په ناتو کې د سویډن او فنلند غړیتوب طرح تایید کړي. دا دوه هیوادونه باید هغه یو سل ډیر کسان چې په انقره یې ترورستان بولی ترکیه ته وسپاري. او روسل دی چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ د لوبو لړۍ فسخ کړه. د افغانستان کرکټ بورډ هڅه پیل کړي چې افغان لوبډله ورته لوب لړۍ پر روانه مارچ میاشت کې له پاکستان سره ترسره کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونې په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به خونکي درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پیښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د خونکي په درس کې اورو.
راځو اولیا د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مقاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي، د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې دي هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري. لاندې نه راتاسوي خو د زیږېدو څخه مخکې یو داس کسونې ته نوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري. سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده ولې چې سپرم د 8 سانتیګریډ څخه په کښته درجه کې وده نس کولای. د ورځ د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دوی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې یعنې کله چې دوی د باندې راوځ د ځینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترا له لارې دوی د باندې راوځي. سپرمونه د دې در مخه چې یو وار راووزي دی د پروستات جی پی مای آت دی د هغه د غدې ترشحات د هغه سره یوځای کیږي، دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالېدلی هم سي، یعنی هغه مای آت دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکندریاوې موجود دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي و چې مایتوکندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت قابلیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنت دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کوونکه برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیت نه نوځي لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمې برخې دي، هغه یوازې تخمیت نه نوځي. ښځینه تکثري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدا چې جنسي هورمونونه تولیدوي، جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هګۍ تولیدوي یا تخمه جوړوي او د الکاسیوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږیدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې تستوسترون وو، د دې یو وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاد شي، پر کوم وخت باندې ازاد نه شي. ښځینه بالغه حجره د اووم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز ول د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي، سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راري. که یې په داسې ډول درته تشریح کوم، کله چې تخمه دلته جوړ اسوله د جزای څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یوځای شوي دي د رحم خواته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینو په تکثري سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت د داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته اماده کوي، نو د حیض دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتله، دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغه تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې اماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي. مګر کدا هغه الکا نس و یا سپرمونه ځان نورونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجيږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نسی، 28 ورځې وخت نسی. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، حیض لکه څنګه چې موږ ویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاد شوی ده او هغه ټیوب ته لږه شوی ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د حیض دوران شروع کېدلی سي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمه سره یوځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربات په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکاسوی هغه چې اسپرم او تخمه سره یو ځای سوی ده، هغه د نفیر څخه درې هم خواتر از ما درته ویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب چې اسپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هغه چې د نفیر څخه درې هم خواتر راسي د عمومي صورت سره د 15 څخه تر شپږ ورځې پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرتلایسوی هغه او اسپرم نه وایو، دلته یو ځای ګوټ ورته وایو. دغه ځای ګوټ حجروي ویش کوي، په ډیرو حجرو باندې ویشل کیږي او د یو لسمې څخه تر دوه لسمې ورځې پورې وروسته بیا د ته ځای ګوټ نه ویل کیږي، امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پر نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د ده دپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدواره بلل کیږي. کله چې دی ونښلې دی پر رحم پر دیوال باندې د هغه څخه وروسته پلاسینټا جوړیږي. د دې پلاسینټا وظیفه دا تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایي مواد تبادله کړي. مګر یوه خبره د پلاسینټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نهسي ګډېدلی، ولې چې دلته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته ووایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنی دي چې زیاتره وخت یوه هګۍ د تخمدان څخه نه ازادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي، زیاتره وخت دوه یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فالوپیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د درو سپرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو فکر کړئ کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بیخي ډېر سره ورته تاسو نسي سره جلا کولی، مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي، او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي، یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په اووه جشم او اته جشم هفته کې جنین په پوره ډول سره وده کړی وي، او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباسي او یا هم لاندې خواته راپورې وایي، او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونی ماشومانو څختن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادې راغلم.
او اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژنل کیږي. دا باوري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو، او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول ځو مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډیر کوچني اجسام لیدلی سو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نه سو لیدلی، یعنی په عادي سترګې نه سو کولی چې هغه وویني. نلی دل کی دن کی ډیر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنی منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه. خو دومره ویلی سو چې ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوه هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه جوهان او زکریا جانسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یو ټوب په داخل کې د یو ټیوب په داخل کې د دوه دسیو دوه دسی ځای پر ځای کولو سره داسې والا جوړ کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو، ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه درې تنه، هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک، ډېر مشهور دي. ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره یې پرې باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. یعنې کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل. یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګي د طب پوهان په 1480 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرټ هوک په 1550 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرټ هوک په 1550 کال کې یو کتاب خپور کړ. یو اثر یې خپل اثر یې په کوم کتاب کې؟ د مایکروګرافیا په ګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه را اخلو. چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم زربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی. یوازې زربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کېدای شي چې درې عدسیې ولري، کېدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بلې د شي عدسیې یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د شي عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته شول کېږي. دا د شي عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی شو. بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1902 څخه تر 1904 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده، چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. خون کې به داراته وایي چې موټیشن یا جنټیکی بینظمی څنګه او څه مهاله مسته کیږي او دا چې جنټیکی بینظمی په څو ډول ده. دا به هم واورو چې لزیګیدو مخکې د زینو ماشومانو د مړکیدو یو علت هم جنټیکی بینظمی ده.
جنیټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي. کوم جنیټیکی بې انرژي چې زموږ په بدن کې منځ ته راځي هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي او کېدای شي چې د بېلابېلو ناروغیو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځ ته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه راغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را په دې خوا د کورني حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ ته راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ ته راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ ته راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دي خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطه‌ای موټیشن په نامه یادیږي ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ ته راځي. دا موټیشن د نقطه‌ای موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنی برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بیا غیزي وي، بی تاثیر وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغي او ارثي بینظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغي یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دې ناروغي کې سره کرویات لور ته ورته بڑنی سي یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی یا دوام ډول کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ ته راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپل د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ ته راځي چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ ته راځي. خو کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې لدی چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې لدی چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي هم خپل ژوند د لاس ورکوي چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي یا دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ ته راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواصو کې دغه بدلونونه منځ ته راځي چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږیدو څخه مخکې د لاس ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلور برخه لري یا هم په څلور ډول دي چې اوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورمه ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف او ډیلیشن څه شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ډیلیشن یعنی ډیلیټیدل یا هم لمیزت له حذف کېدل پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي د کروموزوم یوه برخه د مینځ دي. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن د ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې له نامه څخه معلومیږي د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي ډوپلیکیشن. په خپله کله چې جینونه دوه برابر سو نو ویلی چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بینظمي منځ ته راغلی ده چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. درمی هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یو برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاس نشلوي، لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي. په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري، په دا دوو برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نشلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ټرانسلیکیشن دی. ټرانسلیکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیل ناروغیانې منځ ته راځي، چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځ ته راځي. د ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل شي چې ډېر اندازه کمزوری وي، او د عقل نظر هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دي هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي. دریم ډول د موټیشن چې وو هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډول دی، یو انیو فلویدی او بل هم پولی فلویدی. اوله برخه چې دا وي، په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو، نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدی ناروغي یا هم موټیشن منځ ته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کیږي، چې یوویشتم تریزومیا چې ده هغه د دې ناروغي یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده، چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغي یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات شوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدی دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي. په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځ ته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنن پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولی فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو، چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال و، سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تور پوستو کې په هر دولس نفرو کې یو نفر دغه بې نظمي لپاره هیتروزایګوس دی، یا هم دغه ناروغي په دولس نفرو کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دي هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمي کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمي سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار، په حقیقت کې دا خپل یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځ ته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځ ځي، سره کرویات له منځ ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځ راځي. چې کله د وینې کموالی منځ راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کیږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوویشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوویشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یوویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کیږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اوویشت جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوویشتمه جوړې درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري. د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي. عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظر هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دی، یعنی په هر دو زره نفر کې یو نفر په دې ناروغي اخته کیږي. البته هغه مندې چې د هغوی عمر شل کاله وي د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغي منځته راځي، او د هغه مند عمر چې د 15 کلونو څخه زیات وي په هغوی کې دغه دغه ناروغي تناسب یو پر لس وي، یعنی په لسو نفرو کې یو نفر په دغه ناروغي اخته کیږي. بلې هم ترنرز سنډروم دی چې دا بې نسبي په هغو ښځو کې پیدا کیږي چې هغې د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دی هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغي کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پیښیږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځته ناراضي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځته ناراضي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه زب پلنوي داخلي نظر هم په منځني صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له داسې ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.